هم پویند استاد پوهنتون اوهایو و رئیس مرکز مطالعات شرق میانه دی پوهنتون بود که راجع به انتخابات ریاست جمهوری امریکا معلومات داد. ساعت 8 صبح است. همکارم احمد تکل به استودیو تشریف آورده، من میکروفون را به اونا میسپارم، اما در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه بازم در خدمت هم بود. تکل صاحب بفرمایید.
ډیره مننه کنسلتان محمد سرور، قدر من اوریدون کو سلام وړاندې کوم. د خبرونه ته راغلست. په روان یو ساعت کې د زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو په پیل کې د راپورونو لنډه برخه هم لرو. په یو راپور کې به واورې چې د ناټو عمومي منشي د افغانستان له حکومت غوښتي دي چې د بحران د نړیوال سازمان په فعالیتونو کې د لاسوهنه نه کوي. تر هر څه مخکې د دې ساعت خبري سرویس واورئ چې په پیل کې ناجیه ساپۍ کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم تر دې مهاله د سو مهمو خبرونو سرټی کې اورئ. ناټو وایي د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات به د دې هیواد لپاره د دوی پر ستراتیژۍ هیڅ اغیز ونه کړي. امریکایي سرنوالان د هغه امریکایي سرتیرو لپاره د مرګ د سزا غوښتنه کوي چې په کندهار کې د 14 ملکي افغانانو په وژنه تورن دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر وایي ایران د خپلو اټومي فعالیتونو په اړه د معلوماتو او جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي. د خبرونو تفصیل. د ناټو سرمنشي وایي په 2016 کال کې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات به د دې هیواد لپاره د ناټو پر ستراتیژۍ هیڅ اغیز ونه لري. اندرس فوکراس موسن تیره ورځ په بروکسل کې وویل د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره باید ټینګ امنیت ونیول شي او د دې مسؤلیت مشري باید د افغان ځواکونو په غاړه وي. نوموړي هم درز له 2016 کال وروسته په افغانستان کې د دې تړون د فعالیتونو په اړه وویل چې د دوی هر ډول فعالیت او ماموریت به د افغان دولت د غوښتنې او نړیوال قانون په اساس وي. امریکایي سرنوالان د هغه امریکایي سرتیرو لپاره د مرګ د سزا غوښتنه کوي چې د کندهار ولایت په پنجوي ولسوالۍ کې د 14 ملکي افغانانو په وژنه تورن دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا پوځي سرنوالانو د ډلې مشر ډګرمن جی مورس مقدماتي استمایه غونډې ته ویل چې دای به داسې شواهد وړاندې کړي چې رابرټ بیلز ګناه ثابت کړي. د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د 14 افغانانو وژنه چې ډېری قربانیان ماشومان او ښځې وو د ویتنام له جګړې وروسته د ملکي وګړو د بیرحمانه وژنې لومړی مثال بلل کېږي. متحده ایالاتو تیر ورځ د حقانی شبکې د ځان وژونکو بریدونو پلان جوړونکې یو نړیوال تروریست وباله او پر هغې مالی بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل قاری زاکر د حقانی شبکې چې په پاکستان کې مرکزونه لري د انتحاري حملو د پلان جوړولو د وړو او درنو وسلو او چاودیدونکو موادو د کارولو لپاره د وسلوالو د روزنې مسؤلیت په غاړه لري. امریکایي مقامات ویلي چې قاری زاکر د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د حقانی شبکې د عملیاتو مشري هم کوي. له دې وړاندې امریکا په 13 سپتمبر میاشت کې حقانی شبکه د نړیوالو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړه. افغان او امریکایي مقامات حقانی شبکه په مرکز کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو او نورو اهدافو د ډلیزو او سترو حملو مسؤله بللې ده. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق خیانی د هغو هڅو په وړاندې خبرداری ورکړی چې د دې هیواد پوځ ته د زیان اړولو په هدف کېږي. جنرال خیانی پرون وویل د پاکستان پوځ د دې هیواد د خلکو له ملاتړ څخه قوت اخلي او هر هغه هڅه چې پوځ او خلک له یو بل څخه جلا کوي د پاکستان د ملي امنیت خلاف هڅه ده. پاکستاني مطبوعاتو د جنرال خیانی د څرګندونې د دې هیواد سترې محکمې ته د چیلنج په نامه یادې کړې دي. د پاکستان قاضي القضات افتخار چودری تیره میاشت د یو بی سابقه حکم په کولو سره له پوز وغوښتل چې د هیواد په سیاسي چارو کې مداخله بند کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر وایي ایران د خپل اټومي فعالیتونو په اړه د معلوماتو او جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي. یو کیو امانو پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل وروسته له هغې چې په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو اټومي انرژۍ د ادارې په راپور کې ویل شو چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو اړوند فعالیتونه ترسره کړي، له تهران سره په دې باب د دوی خبرو اترو زور واخیست. خو د امنو په وینا د هڅې چې ایران به خې د خپل اټومي پروګرام په اړه نور معلومات ورکړي بې نتیجه ثابت شوه. متحده ایالات او لویدیز قوتونه وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی، خو تهران بیا د خبره ردوي او ټینګار کوي چې اټومي فعالیتونه سولیز اهداف لري. په یونان کې نن هغه اعتصاب پیلېږي چې د حکومت لخوا د سپما د اقداماتو په وړاندې د اعتراض لپاره پلان شوی او 3 ساعته به دوام وکړي. د دې اعتصاب له وجې به د بسونو اورګاډي په ګډون عمومي ترانسپورت په ټپه ودرېږي او ګڼ شمېر الوتنې به کنسل شي. دولتي ادارې، بانکونه او ښوونځي به بندې وي او په روغتون کې به یوازې بیړنۍ برخی فعالی وی. دا عمومی اعتصاب په داسې حال کې پیلېږي چې د یونان د صدر اعظم انتونی ساماریس له پارلمان غوښتنه کړې چې د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت په مصارفو کې د سپما او د مالیو د زیاتولو او همدارس د هغو اقداماتو لایحه تصویب کړي چې له مخې د شرکتونو لخوا د مامورینو په استخدام او انفکاک کې اسانتیا راځي. او د اروپایي اواسي هیوادونو اسیم دوه ورځنی سرمشتي زنن د لاوس په پلازمینه وینتیان کې پېټه ورسیده. په دې غونډه کې چې د نږدې سلويختو هیوادونو مشرانو او چارواکو ګډون کړی و، د سوداګرۍ او بانکونو د پراخولو په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبرې وشوه. په بحثونو کې په اروپا کې د پورونو بحران او د نړۍ د اقتصادي حالت موضوعات هم وسړل شول. د خبرونو پای
زموږ غږله ازادي راډیو او قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د راډیوي مجلې د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات نن د ټولو نړیوالو خبري رسنیو مهمه موضوع ده. امریکایان نن د خپل هیواد د ولسمشر د غوره کولو لپاره رای ورکوي او نن پریکړه کوي چې ولسمشر باراک اوباما د یوې بلې دورې لپاره او که د جمهور غوښتونکو سیال میټ رومنی د لومړي ځل لپاره غوره کړي. نظر پوښتنې ښیي چې د جمهور غوښتونکو کاندید میټ رومنی به د عمومي رایو اکثریت وګټي، خو عمومي رایې د امریکا د انتخاباتو د ګټلو پریکړه نشي کولی، بلکې یو کاندید باید په هر جلا ایالت کې او په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې اکثریت رایې خپلې کړي، څو په نتیجه کې لکتر لگا د 200 انتخاباتي حوزو رای وګټي. اټکل کیږي چې ولسمشر اوباما به د انتخاباتي حوزو په کچه اکثریت رای خپلې کړي. دا چې اکثریت رای څه دي او انتخاباتي حوزو رای د انتخاباتي حوزو رای کومې رای دي، په دې اړه د همدې خبرونې په دوام کې یو راپور هم لرو. خو له هغه مخکې د افغانستان په اړه د ناټو د عمومي منشي څرګندونې. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګرس موسین وایي د افغانستان حکومت باید د بحران د نړیوالې ډلې په فعالیتونو کې مداخله ونه کړي. اندرس فوګرس موسین په عین وخت کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د وروستي راپور په اړه ویلي دي. په دې راپور کې اساسي نیمګړتیا دا ده چې پکې له افغانستان سره له 2014 کال وروسته د نړیوالې ټولنې د همکارۍ تعهد له پامه غورځول شوی. رضوان مراد په دې اړه د لویدیزو خبری اژانسونو د راپورونو جزئیات وړاندې کوي.
د ناټو سرمنشي اندرس فوګرس موسن وایي د بحران نړیوال سازمان چې مرکز یې په بروکسل کې دی په آزاده توګه د خپل نظر د څرګندولو حق لري او د افغانستان حکومت باید د دې سازمان په فعالیتونو کې کوم ډول مداخله ونه کړي. خو د ناټو مشر چې پرونی په بروکسل کې څرګندونې کولې دا هم ویل چې د افغانستان په اړه د بحران د نړیوال سازمان د ورسي رپورټ له محتویاتو سره موافق نه دی. راسموسن وویل د بحران د نړیوال سازمان د رپورټ اساسي نیمګړتیا دا ده چې په دې راپور کې له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ ژمنې ته پام نه دی شوی. بلخوا به د بحران نړیوال سازمان د افغان حکومت د دې بیان په ځواب کې چې ویلي په افغانستان کې د دې سازمان فعالیتونه سیاسي بڼه او اهداف لري، وایي چې دوی په افغانستان کې هیڅ ډول پټ او محرمانه فعالیت نه لري. د ناټو سرمنشي په خپلو پرونیو څرګندونو کې زیاته کړه چې دا تړون بل 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، خو د راسموسن په وینا دا کار به د افغان حکومت د غوښتنې پر اساس کوي.
وی وډ بی ایبل ټو اپریټ ان افغانستان افټر 2014 ان د بیسس
دی وی مونږ کولای شو له 2014 کال وروسته هم د افغان حکومت په غوښتنه په دغه هیواد کې فعالیت وکړو او دا کار به په بشپړ توګه د نړیوال قانون پر اساس وي. کشر ته مونږ وتوانی چې د ملګرو ملتونو لخوا یو ماموریت هم ولرو، نو زما په نظر دا به ډیره ښه وي، خو مونږ کولی شو د افغان حکومت په بلنې سره په افغانستان کې فعالیت وکړو. اندرس فوګ رسموسن د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو په اړه ویل چې د دې پروسې د ترسره کېدو لپاره باید کلک امنیتي تدابیر ونیول شي او د نوموړي په وینا د دې امنیتي تدابیرو مشري باید د افغان ځواکونو پر غاړه وي. د ناټو سرمنشي وړاندې ویل چې د افغانستان د ولسمشری انتخابات باید د هیواد په اړه د ناټو پر اوسنۍ ستراتیژي کوم اغیز ونه کړي.
د فکت دټ پرزیدنټل الیکشنز ویل بی اورګنایزډ ان
د وای دا حقیقت به چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د 2014 کال پس پرلی کې کیږي زموږ ستراتیژي بدله نه کړي. موږ به د 2014 کال تر پای پورې افغان لوري ته د بشپړو امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په هدف افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسې ته دوام ورکړو. د ناتو سرمنشي د غراز ویل په کوم سیمو کې چې د امنیت مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی وضعیت ښه دی او اوسیدونکي د امنیت او ثبات په فضا کې ژوند تیروي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په لویو خارونو کې خبرونه کوي. تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستي راپورونه مرکه او تحلیلونه همدارس د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې وګورئ او ویلولئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو زموږ د انټرنیټ باندې پته ده.
The November Shpegama, Barack Obama.
We've blunted the Taliban's momentum in Afghanistan and in
Mitt Romney.
President Obama would have you believe that anyone who disagrees with this
د امریکا د جمهوریت ریاست انتخابات تازه خبرونه، تحلیلونه، راپورونه په آزادۍ رادیو کې.
په داسې حال کې چې نن په متحده ایالاتو کې خلک د نوې ولسمشر دی غورا کول لپاره د رایو مرکزونو ته ځي، نظر پښتنې ښیي چې د ولسمشر باراک اوباما سیال میټ رومنی ښایي زیاتې عمومي رایې ترلاسه کړي، خو داسې اټکل هم کیږي چې ولسمشر اوباما به د انتخاباتي حوزو په کچه د رایو اکثریت وګټي. دا چې په امریکا کې د انتخاباتو پر مهال د انتخاباتي حوزو او د عامو رایو ترمنځ توپیر څه دی، په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې مهمې برخې رضوان مراد وړاندې کوي.
کله چې امریکایان د خپل رای ورکولو لپاره انتخاباتي حوزو ته ځي، په مستقیمه توګه دانه شي ټاکلې چې کوم کاندید به د سپینې ماڼۍ د واک چارې پر غاړه واخلي. د انتخاباتو په دغه ورځ بل سګونه میلیونه امریکایان په پایتخت واشنگتن او 500 ایالتونو کې د 538 انتخاباتي حوزو لارې د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره خپل رای ورکوي. د راپورونو لمخې د هر ایالت رای د همغه ایالت د نفوس په شمیرې پورې تړلې دي. کالیفورنیا ایالت چې د ټوله امریکا په سطحه د نفوس له نظر لوی دی 55 انتخاباتي حوزې لري، په داسې حال کې چې په مرکز واشنگتن ډي سي کې یوازې 3 انتخاباتي حوزې دي. د واشنگتن د امریکایي پوهنتون د سیاسي علومو پروفیسور کورتیس ګانسوای استثناء موجوده ده او هر کاندید چې د زیاتو انتخاباتي حوزو رای ترلاسه کړي هغه به د همغه ایالت په سطحه زیات رای وګټي. دی وايي په هر ایالت کې انتخاباتي حوزې د همغه ایالت د کانګرس ته هیئت لمخې ټاکل کیږي، یعنی دوه د سنا او پاینې حل کې څو تنه د استادو د مجلس لپاره. هغوی د همغه ایالت د ټولو رایو لمخې ګټون کې پیژندل کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره هر کاندید باید د 200 انتخاباتي حوزو رای ترلاسه کړي. کچیرته د ولسمشرۍ لپاره د دواړو کاندیدانو رای له یو بل سره برابر شي، نو بیا د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس د هیواد نوی جمهور رئیس ټاکي. د انتخاباتي حوزو قانون په 1908 کال کې د امریکا د اساسي قانون برخه شوه. داسې هم شوي دي چې د ولسمشرۍ یو کاندید زیاتې عامې رای ترلاسه کړي دي، خو نه دی توانېدلی چې د کامیابۍ لپاره 200 انتخاباتي حوزې وګټي. د امریکا د 2000 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې جمهوری غوښتونکي جارج بوش ل خپل سیال الګور څخه 50,000 کمیرې ترلاسه کړې، خو بوش وکول شول چې زیاتې انتخاباتي حوزې وګټي او د ولسمشرۍ مقام ته ورسیږي. نن ورځ د ډیرو کسانو لپاره تاریخي اهمیت لري، ځکه د متحده ایالاتو لومړنی افریقي او اصلي ولسمشر باراک اوباما به د نورو څلورو قانون لپاره په سپینه ماڼۍ کې د پاتې کېدو لپاره سیالي کوي.
نن سه شنبه د نومبر شپږمه او په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ورځ ده. د امریکا د جمهور ریاست انتخابات به له شک چې د افغانستان د اوس او راتلونکو لپاره ځانګړی اهمیت لري، او ځکه خو ازادي رادیو نن دا موضوع په بشپړ ډول په دې اړه راپورونه خبروي. قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونو دوام ته غوښ شي. د نن ورځې د ماخام تر او بجو پورې او د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو په اړه وروستي معلومات ترلاسه کړئ. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو مجلې اونیس پروګرام خبريږي.
د ازادي رادیوي مجله
زما اسد الله غزنفر سلامونه ومني قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیوي مجله په روانه خبرونه کې ډاکټر نظام الدین کټوازای خپل هغه خبري را سره شریکي چې په تایلند کې د سولې د کلتور د خبراوي په اړه په یو نړیوال ورکشاپ کې اوریدلې دي.
نظریات دی ټولو چې ما اوریدل ډیر ماته ډیر جالب وو، دوی تجربې په خپل ملکونو کې کړې وې.
ځوان ژباړن مجیب الرحمن اميري په افغانستان کې د پښتو ژباړې د وسنی وضعیت په اړه کې خبري لري.
افغانستان کې په د یواله سیزه ورستۍ لسیزه کې پښتو ژبه ته د ژباړې بهیر خروان دی.
د کارغه او توتی په نوم حکایت او نور مطالب هم لرو. اول پام وکي دوه فرهنګي خبرونو ته چې هاجره مرادل ولی
لا سیلابونو څخه د جام مینار د ساتنې لپاره د استنادي دیوالونو د جوړولو کار پیل شوې ده. د غور ولایت د تاریخي ابداتو مدیر نظام الدین ابراهیمی باختر اژانس ته ویلي دي چې د لویدیز زوند ایصاف قمندانۍ په غور کې د ډیرا ولایتي پی آر ټی په مرسته د جام مینار شاوخوا ته د استنادي دیوالونو تعمیر پیل کړی دی چې مینار د سیلابونو له احتمالي خطرې خوندي پاتې شي. د غور د ابداتو د مدیر ملا نظام الدین ابراهیمی په قول دغه دیوال به 10 متره اوږد او 4 متره لوړ وي. د نړۍ د ادبیاتو یو مشهور شاهکار د روسي لیکوال تولستوی اثر جګړه او سوله په پښتو ترجمه او خپور شو. دغه کتاب په 2004 او یا مخونو کې ډاکټر لطیف بهان ترجمه کړي او د میدان وردګ ولایت د پخانی والی محمد حلیم فدایی په مرسته په 4 ټوکونو کې خپور شو دی. ډاکټر لطیف بهان د خپل دیش باړې په باره کې په ژواک اژانس ته ویلي دي چې جګړه او سوله له خاص ملت سره تعلق نه لري، بلکې نړیوال شاهکار دی، ځکه خو د وغوښتل چې په افغانستان کې هم ولوستل شي او هم وژباړل شي.
د تیری چهارشنبه په ورځ د ننګرهار په کامه کې د نامتو شاعر عبدالباری جهانی د ادبي خدمتونو د قدردانۍ غونډه وه. نورحال شاه محمود شینواری راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې یار خونیز مرکز د هیواد نامتو شاعر عبدالباری جهانی په ویاړ یو غونډه جوړه کړې وه چې په ننګرهار کې د میشتو فرهنګیانو سربیره پکې د کابل، کندهار او لغمان ولایتونو څخه راغلو فرهنګیانو هم ګډون کړی وو. په یاده غونډه کې ګڼو لیکوالانو د عبدالباری جهانی په 10 کلنو ادبي او ژورنالیستیکي هڅو رڼا واچوله. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم په کامې ولسوالۍ کې د عبدالباری جهانی منزل د ټول ننګرهار لپاره ویاړ وباله.
د زمانه په دغه سي مخته کې زمونږ ملک او زمونږ ملت د امنیتی ګواخ سره مخ ده. دا ډیره د ویاړ خبره ده چې مونږ په وی ولسوالۍ کې د هیواد د داسې یو نامتو شخصیت منځنه کوو چې هغه د جهانیتوب دعوه کوي. د دوی په ارمانونو کې دا نغښتې ده چې د انسانیت لپاره باید کار وشي. مونږ په دغه سي حالاتو کې دا ځان ته ځانګړی اهمیت او ارزښت لري.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد د پچا ازمون په اوسنیو شرایطو کې دغه ډول ویاړ غونډې اړینې وبللې او په خبرې همدا غونډې دي چې د هیواد کلتوري ژوندۍ ساتلې دي.
د دې وروستیو وختونو کې زمونږ د فرهنګ پر وړاندې ډېر زیات ګواښونه متوجي دي، فرهنګي غرونه متوجي دي. همدا غونډې دي چې زمونږ فرهنګ ژوندۍ ساتلې ده. په خو به د فعالیتونو چې ویواز به خارونو پورې محدود پاتې شوی، لکه مرغه دغه فعالیتونو اوس راغځېدلې دي او دغه ولسوالیو ته مخه کړې ده.
لکه هر څه راغلي لیکوال محمد یار وویل چې رادیوی ژورنالیزم خاغلی جهانی ته د موقع په لاس ورکړی و چې خپل فکر د شیر په ژبه خپل ولس ته ورسوي. له همدې عملې د ولس په زړونو کې ځانګړی ځای نیولې دی.
جانی صاحب لکه ټول څه معلومه ده، واقعا پیژندل سوی شاعر دی، پر خلکو ګران دی او دی په اهم خاص کې یو ډول خاص محبوبیت لري او د رادیو ژورنالیزم دی ته د فرصت مې سر کړی دی چې د دې شعر د دې نظم او د دې فکر او خیال د لروبر افغانستان تر ګوټ کوټ پورې ورسیږي. زموږ په خلکو کې دا شعور ستا چې هغوی د علم او د فرهنګ او د ادب او د هنر سره تماس لري او د خو د پردا ارزښت لري. هنرمن نازیینو دا یو ډیر ښه نمایش وو.
د یار خونیز مرکز مسول ډاکټر نجیب وای د دوی لموخه څخه یو د همدا چې تکړه شخصیتونه په ژوندونی ونمانځي.
د ځوانانو لپاره د تعلیمي مرکز کوم موخه او هدف موږ تشریح کړی دی. یو هدف هم دا و چې موږ ادبي او فرهنګي فعالیتونه ته باید وده ورکړو. د هغه جملې نه د جهاني صاحب په ویاړ باندې د غونډې جوړول د موږ په اهدافو کې اوس تقریبا څلور کال د مخه موږ ځان د ټاکلو. هر هغه افغان چې هغه د افغانستان د ولس لپاره د ادب لارې د شعر لارې خدمت کوي هغه به موږ لمانځو او په ژوند سره به لمانځو.
د غونډې په ورسته برخه کې خوږجیب شاعر او ترنم ویونکي نقیب احمد اتل د خاغلی جهاني صاحب یو څو شعرونه د ترنم په ژبه ولوستل.
زما د وسال د نصیب لارې د اغزونی ولی او نن د جانان د کوڅې پلشا چې اواز یې ما پیغله حیا می جهاني پلو ته ودرېدا. زما د ګدر د دیدن غلشا
عبدالباری جهانی د هیواد یو تکړه او خوږجبه شاعر ادیب لیکوال ویان ژباړونکی او ژورنالیست دی. د مرحوم حاجی عبدالاحمد خان زوی دی چې په 1928 لمریز کال کې د کندهار په ښار کې زیږیدلی دی. لومړنۍ زده کړې د کندهار په ښار کې د میرویس نیکه په لیسه کې سرته رسولې دي او بیا په 1922 کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو له پوهنځي څخه فارغ شوی دی. عبدالباری جهانی شاوخوا 13 کاله د امریکا غږ آشنا راډیو سره خبریال و چې د راډیوي ژورنالیزم له لارې له خپل ولس سره نږدې پاتې شوی دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
هر څوک غواړي چې اولاد لایق او ذهین وي، مګر اکثره کسان په دې سم نه پوهیږي چې د خپل اولاد ته استعداد له روزلو سره څنګه مرسته وکړي. ای بی سی نیوز په دې اړه یو مطلب خپور کړی دی چې خلاصه یې جمیله ظریف اوروي.
پوهان وایي چې خپلو ماشومانو ته په مورنۍ ژبه سربیره یوه بله ژبه هم ور زده کړئ. هغه ماشومان چې له یوې ډېرې ژبې زده دي په ساینس او ریاضي کې تکړه دي، له نورو خلکو سره د ګزارې کولو چل ښه ورزي او مبتکر ذهن لري. د ماشومانو د استعداد د پیاوړي کولو لپاره دا هم یوه کامیابه طریقه ده چې هغوی ته د موسیقي یوه آله ور زده کړئ. څېړنو ښودلې ده چې د کومو ماشومانو د ساز یوه آله زده وي، حافظه یې تر نورو ماشومانو پیاوړې وي، په ریاضي کې تکړه وي او ذهن یې ښه کار کوي. لبلې خوا هغه ماشومان چې خپل کتاب لولي یا مور او پلار ورته یو کتاب اوروي، هم ښه باسواده کیږي او هم یې فکر او خیال پیاوړی کیږي. د ماشومانو د ذهني پیاوړتیا لپاره یوه بله ګټوره لاره دا ده چې هغوی له نړۍ سره بلد شي. دا ضرور نه ده چې دوی نورو ښارونو او نورو ملکونو ته خامخا سفر وکړي، بلکې ضرور دا ده چې ماشومانو ته د نورو سیمو ښارونو او ملکونو عکسونه ورښکاره شي، د نورو سیمو او تاریخ په باره کې خبرې ورسره وشي او د نورو خلکو او کلتورونو کیسې ورته وشي. دغه شی به د دوی ذهن هر اړخیز او جامع کړي. او بلاخره د ماشومانو د استعداد د غوړولو او روزلو لپاره ښه خواړه هم پکار دي. هغه ماشومان چې سهارنۍ خوري او ښه یې خوري، تر هغو ماشومانو ممکن هوښیار لوشي چې سهارنۍ نه خوري. د سهار لخوا ښه ډوډۍ خوړل حافظه پیاوړې کوي او ذهني تمرکز هم زیاتوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په وروستیو لسو کلونو کې چې په افغانستان کې علمي، کلتوري او مطبوعاتي فعالیتونه د پخوا په نسبت څو برابره زیات شول، د ځوانو ژباړونکو یو قشر هم رامنځته شو چې ګڼ آثار یې ترجمه کړل. مجیب رحمان امیری د دې قشر یو مخکښ ځوان دی. له ده سره په افغانستان کې د ژباړې د روان بهیر په اړه د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. شغلای مجیب رحمان امیری، تاسې په ورستیو کلونو کې ډیر وخت ژباړې ته ورکړی دی او ژباړې مو کړې دي. د ژباړه به څنګه تعریفوي؟
ژباړه په عام مفهوم باندې د یو ژبني متن اړول په بل ژبني متن باندې د مفهوم سره یو ځای د دیتا ژباړه ویل کیږي.
د ژباړې دا مفهوم خو شاید د ډیرو خلکو په ذهن کې وي، خو دا سوال به بیا د ډیرو لپاره لا حل شوی نه وي چې ښه ژباړه څه ځانګړنې لري.
تر ټولو ښه ژباړه دا ده چې یو لیکوال یا یو ژباړان چې کله ژباړه کوي د ځان لپاره ژباړه ونه کړي، د لوستونکو لپاره ژباړه وکړي. مانا دا چې هغه ژباړه باندې یعنی لوستونکي پوره مفهوم ترې واخلي.
یعنی ستا په خیال په دې کې تر ټولو ضروري خبره دا ده چې ژباړن باید په دې ځان مطمئن کړي چې په دغه لیکنه باندې لوستونکی بې جنجاله او بې زحمت پوهیږي.
او تر ټولو ښه خبره دا ده چې د ژباړې نه وروسته ژباړان خپله ځان د لوستونکي په توګه دغه کړي، یعنی ځان لوستونکی وبولي، یعنی خپله ژباړه د لوستونکي په توګه بیرته دویم ځلي وګوري، یعنی دا ځان ورته لوستونکی کړي.
د ښه ژباړن لپاره نور کوم خصوصیات؟
د ښه ژباړن دوه مهم خاصیتونه دا دي چې یو په دواړو ژبو باندې حاکمیت، یعنی ژباړان باید پر دواړو ژبو کومې ژبې نه چې ژباړه کوي او کومې ژبې ته چې ژباړه کوي په دواړو ژبو باندې مقصد ژبې باندې حاکم وي. او په څنګ کې ورسره د ژبې هغه کومې ژبې ته چې ژباړه کوي دغه ژبې د ټولو ګرامري اصولو او قواعدو سره باید بلدتیا ولري تر څو چې ژباړه په اصولو او په معیارونو باندې برابره
وکړي. د مبدا تر ژبې هم باید د مقصد
په ژبه باندې ډېره بلدتیا ولري.
او که بیا یو بل خصوصیت هم په دې کې اضافه کوي، یو څوک به فرضاً له انګریزي ژباړه کوي، له انګریزي ښه استفاده کولی شي، په پښتو مشه لیکل کولای شي، هغه مطلب رسولای شي، خو هغه کوم موضوع چې د ژباړې ته انتخاب کړی ده لغه موضوع سره ډیر بلد نه دی. مثلا یو څوک دی ډاکټر نه دی، آیا دی کولای شي چې د طب کتاب وژباړي او سمې وژباړي؟
په دې برخه کې د ذوق مسله هم ډیره مطرح ده. لکه تاسو یادونه وکړه، نو که یو څوک مثلا د طب په برخه کې ژباړه کوي او د طب سره علاقه ونه لري، نو شاید د ژباړه یو څه
شاغله اميري. که ذوق او علاقه خو بل خبره ده، دای چې هوس کوي چې ژباړه کوي نو خو یو علاقه خو ورسره ده. اوس خو علوم ډیر تخصصي سوي دي، که یو څوک په وساحه کې بلد نه وي، که په ژبو هر څه پوسی تا خو تجربه کړی ده، مختلف ژباړې به دې کړي. که هغه د علم په هغه څانګه کې د مخکینی معلومات نه وو، بیا درته ژباړه ډېره سخته نه وه.
دا تابن چې په ژباړه کې واقعا ستونزې رامنځته کوي. دې موضوع په اړه به زه مثال هم درکړم. ما څه موده مخکې ما د تخنیک په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې ما یو څه ژباړه کوله. هلته ډېر داسې اصطلاحات وو کې چې زه نه پوهېدم چې هغه څنګه
وژباړل.
نو بالاخره مې دا وکړل چې د خلکو سره مشورې په وکړې. خو هغه ژباړه یعنې ما په تابه او د ما په ذوق باندې برابره ژباړه نه وه.
د ذوق خبره م وکړه، که یو څوک راولاړ سي مقاله لیکي، دا د ده د زړه آواز دی. که راولاړ سي یو شعر لیکي، یو داستان لیکي، دا د ده د زړه آواز دی او په شوق یې لیکي. خو ژباړه چې کوي، دی د بل چا د زړه آواز او د بل چا فکر منعکسوي. څه فکر کوي؟ کله چې یو فکر، یو مطلب ته ترجمه کوي او ته خپله له هغه سره خاصه دلچسپي ونه لرې، ژباړه بې خونده کېږي نه. خو بالعکس، که خپله هم ورسره دلچسپي ولرې، د هغه سړي له فکر سره، د هغه له سبک سره، د هغه له هغه هنري معیارونو سره یا فکري اقدارو سره، بیا ژباړه کې یو داسې خوند نه پیدا کېږي لکه سړی چې خپل شی لیکي.
دا تابن
دا تجربه دې کړې
ده؟ دا تجربه مې هم کړې ده. ځکه ک چیرې د یو ماتن په ژباړل کې چې د سړی د ذوق تړاو ورسره موجود وي، نو په هغه وخت کې کېدای شي د اصل ژبه تر ماتن نه یو لیکوال یا یو ژباړن د مقصد ژبه ته غوره ژباړه وکړي، اصل تر اصل نه په د مقصد په ژبه کې خوګلنی زیاته کړي. او
امیری صاحب، په افغانستان کې یا په پښتو کې د ژباړې اوسنۍ بهیر څنګه ارزوي؟ په کمی لحاظ هم او په کیفي لحاظ هم؟
لنیکه مرغه باتو چې په افغانستان کې په د یو لسیزه وروسته لسیزه کې پښتو ژبه ته د ژباړې بهیر ښه روان دی. یعنی په پښتو ژبه کې ډېر کتابونه ژباړل شوي دي، همدا اوس هم ډېر ژباړل کېږي، لیکن تر بل هر وخت
ژباړل شوي. او که کیفیت تر شو،
څومره چې کمیات د ژباړې روان دی، کیفیت یې هم تر یوه حده ورسره همغږی او ملګری ساتلی دی.
ښاغلی امیری، تاسې ځوان ژباړونکی یاست، کتابونه ژباړئ، په ځوان نسل کې څنګه داسې متخصص ژباړونکي پیدا شوي دي؟ داسې یو ګروپ پیدا شوی دی چې دوی کله ژباړې کوي او ژباړې مطمئنه یي او حساب پرې وسي؟
و د ژباړه په برخه کې په خصوصا په ځوان نسل کې ډېر پرمختګ اوس لیدل کېږي. ډېر داسې ځوانان شته چې په ژباړه کې یعنی واقعا د ژباړې اتلان زه ورته وایم. مثلا د ځینو نه به یو نوم سید نظیم سعیدي درته واخلم چې بهترینه ژباړه کوي. همداسې نور ملګري دي، نصیر احمد احمدي ښکلې ژباړه کوي. ډېر کسان دي، نور حتی په سلګونو کسان شته چې ژباړه کوي.
ښاغلی امیری، که دا راته ووایاست چې د دې لپاره چې د ژباړې اوسنی بهیر پیاوړی شي، لا بهتره شي، څه خاص وړاندیز لرئ؟
د ژباړې د بهیر د خصوصا د اوسني بهیر د تقوی او پیاوړتیا لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې د ژباړې لپاره یو جامع او بنسټیز مرکز جوړ شي، تر څو ټول ژباړې، هر څوک چې ژباړه کوي، د هغو ژباړه راوړل شي، وارزول شي، تر ارزول وروسته د هغه ژباړه خپره شي.
بانم سیل د بلو د سنور با اوګورم، بانم سیل د بلو د سنور با اوګورم، اوت چې پکې اوسه آغا پور با اوګورم. بانا لگ ادری گچے ادی کم دا تور اس تربو سیل، لگ ادری گچے ادی کم دا تور اس تربو سیل، ستاستر بو کی دخپل اس تربو تور با اوبورم، ستاستر بو کی دخپل اس تربو تور با اوبورم، اوت چپ کے اسے آغا پورب اوبورم. بانا
یوا مشهور خبر ده چې د غاښونو روغتیا د ټول صحت مور ده. دا خبره ځکه شوه ده چې غاښونه په خوله کې او اکثره میکروبونه د خولې لاري بدن ته لار کوي. خو په اکثرو وروسته پاته ټولنو کې د غاښونو پاک ساتلو او برسولو ته توجه نه کیږي، او کوم کسان چې برس هم استعمالوي ممکن په دې سم پوه نه وي چې څنګه څومره او څه وخت استعمال کړي. په دې اړه د یوې علمي څېړنې خلاصه جمیله ظریف لولي.
د غاښونو د ساتلو او روغتیا تر ټولو غوره لاره دا ده چې برس کړو، خو سوال دا دی چې څه وخت او څنګه برسول لازم دي. تحقیقات ښیي چې د غاښونو برسول کله هغه وخت نه پیل شي چې ماشوم تازه تازه غاښ پیدا کړي وي، نو لا بهتره ده. هغه کسان چې مسخوتن غاښونه نه برسوي خو سهار برسوي، داسې دي لکه غاښونه چې بیخي برس کړي نه وي. د مسخوتن لخوا د غاښونو برسول تر بل هر وخت مهم دي. له څېړنو سره سم اکثره کسان تر خوب څو دقیقې د مخه غاښونه برسوي، خو ډاکټران توصیه کوي چې د غاښونو د برسولو تر ټولو ښه وخت هغه دی چې د ماښام له ډوډۍ وروسته سمدستي برس شي. البته له هغه وروسته باید څه ونه خوړل شي. د برس په باره کې سپارښتنه کیږي چې په درې میاشتو کې د یو ځل نه وای شي، او کله چې برس د غاښونو د وینځلو لپاره خولې ته داخلیږي بهتره ده چې وچ وي. تر لنده برس په وچ برس باندې غاښونه ښه پاکېږي. که څوک دا حوصله نه لري چې هر ځل له خوړلو وروسته غاښونه برس کړي، نو لږ تر لږه تر سهارنۍ وروسته او خصوصا تر ماښامنۍ وروسته خودی غاښونه خامخا برس کړي. ډاکټران وایي چې د یو ځل غاښونو برسول باید شاوخوا 15 دقیقې وخت وغواړي.
رادیویی مجله اره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
قدرمنو اوریدونکو، د نکل دا ورېدو وخت را رسیدلی دی، خو دا ځل ترجمه شوی نکل نه اورئ، بلکې د کارغه او طوطي په نوم یو داسې نکل اورئ چې د پښتو له یوه حکایته د الهام په اساس ما غزنفر لیکلی دی او فریده سیفی لولي.
ونه یو وخت په تیرو هیرو زمانو کې یو کارغه د توتیانو وطن ته لاړ، او هلته ل یو توتی سره یارانه شو. تاسو به خامخا په نکلونو کې اوریدلی وي چې د توتیانو لشنو باغونو او شنو ځنګلونو سره جوړه ده، او شاید همدا وجه ده چې د توتیانو بڼکې هم د شنو پاڼه غوندې زرغونې دي. له کارغه سره آشنا شوي توتی خپل میلمه یو شنه باغ ته بوت.
په باغ کې ځوانې زړې لوی وړې رنگ رنگ ونې ولاړې وې، او هر لور ته د رڼو اوبو نری لختی بهېدل. کارغه د یو لختی په غاړه ولاړې ونې په څنګه کېناست، لاندې اوبو ته وکتل. اوبه پاکې رڼې او د ونو سیوري ته زرغونې ښکارېدلې. کارغه ته یې ډېر خوند ورکړ. خپل کوربه توتی ته یې وویل، زما خو زړه غواړي چې ټوله ورځ دلته تیره کړو. توتی ورته وویل، کارغه آشنا، زموږ وطن ډېر ښایسته دی. موږ کوشش کوو چې پاک واوسو، پاک خواړه وخورو او په پاکو ځایونو کې واوسو. وروسته بیا کارغه او توتی د یوه لختي په غاړه کېناستل چې رنګین کاڼي یې د رڼو اوبو په تل کې ښکارېدل. کارغه تږی نه و، خو د اوبو روڼوالي او تازه والي تنده ور پیدا کړه. اوبو ته یې مخوکه ور وړه، خو څرنګه چې په بې پامۍ سره یې ګام ایښیو، نو له ګام سره یې د ویالې د غاړې یو څه خاوره اوبو ته ولویده او په ویاله کې د خړو اوبو نری لیکه جوړه کړه. توتی ته د کارغه بې پامۍ ښه ښکاره نه شوه، خو خپل مېلمه ته یې څه ونه ویل. تاسې به اورېدلی وي چې کارغه ډېر هوښیار مرغه دی. یو وخت چې کارغه تږی و او په جام کې پاتې لږ اوبو ته یې مخوکه ونه رسېده، نو واړه کاڼې پکې اچولي وو چې اوبه راوخیږي او د ده مخوکه ور ورسېږي. د کارغه د هوښیارۍ نورې کیسې هم شته. دغه کارغه چې د توتي میلمه و، د لختي د اوبو د چټلولو په صحوه او له دې درکه د خپل کوربه په پریشانۍ سمدستي پوه شو. نو توتي ته یې وویل، ډېر وبخه، د لختي رڼې اوبه رانه خړې شوې. په دغه باغ کې چې توتي او کارغه ګرځېدل، د یو ډېر جګ غره په لمن کې و. دلته لا هوا پوره توده نه وه. توتي خپل میلمه ته وویل، راځه یو اوږد الوت به وکړو. له غره به ښه ډېر لرې لاندې سیمو ته کوز شو او هلته هوا توده ده، پورې د باغونو مېوې پخې شوي دي. کارغه چې په لرې اوږدو سفرونو کې تکړه دی، سمدستي وزر وټپول، سفر ته چمتو شو. دوی دواړه والوتل 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 د غره له لمنو ښه لرې په یو اواره مځکه کې یو باغ ته ورکوز شول. دلته چې هوا توده وه، مېوې پخې شوې وې. د کارغه ګرمۍ نه خوښېږي، خو رنګارنګ پخو میو او له هغو رالټېدونکو عطرونو په بې پایه خوند کې ډوب کړ. ګرمۍ ورباندې هېره کړه، لکه څوک چې خوب ویني او نه پوهېږي چې دا اوس خوب ویني که په رښتیا داسې کېږي. د ونو په څانګه پورې زوړنده مېوې به کله مېوې ورښکاره شوې او کله سره سپین او زیړ جواهر په نظر ورغلل. د تودوخې له زوره په باغ کې بالکل چوپتیا وه. نه مرغانو سندرې ویلې، نه باغوانان ویښو، نه حشرات بونګ نیدل او خوځېدل. د ګرمۍ زور او زورورې چوپتیا کارغه نور هم په خیالونو کې ډوب او خوبولی کړ. توتی ته په زړه کې ورتېر شول چې ګرمۍ هسې نه کارغه جوبل کړی دی. نو د تلو یې ورته وویل. کارغه ورته وویل، د میلمه اختیار خود کوربه وي. او بیا دوی دواړو وزر وټپول، والوتل والوتل والوتل، مخ په غرونو یخو سیمو ته وختل. د یوه دنګ غره تر واورینو څوکو رالاندې ونو کې چې په څانګو باندې مرغانو د مستۍ او ځوانۍ سندرې ویلې کېناستل. دلته هوا د پسرلي د ورځو غوندې نه توده وه نه سړه وه. دلته د ونو د ګلونو موسم و. د ګلونو په سپینو پاڼو کې پټو ونو د ناویتو په سپینو جامو کې ولاړې پیغلې ور په یاد کړې. تر ونو لاندې یو ځای بل ځای د هندارو غوندې سپینې چینې بهېدلې. د لمر سپینې وړانګې، سپینې چینې او سپین ګلونه د ونو په تورو سیورو کې داسې ښکارېدل لکه سپینې رمې چې په زرغونو ورشو کې څرخي. د توتیانو سیمه د کارغانو ډېره خوښه شوه، خو لکه څنګه چې وایي، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. کارغه ته هم خپل وطن وریاد شو. له توتی د تلو اجازه واخیسته. کارغه خپل وطن ته ستون شو او توتی چې تر اوسه یې واده نه و کړی، یوه توتۍ ملګری پیدا کړه. نوی ژوند یې پیل کړ. توتی به له خپلې ملګرې توتۍ سره د خپل کارغه یار یادونه ډېره کوله. یوه ورځ توتۍ توتی ته وویل چې راځه د کارغه وطن ته لاړ شو، سیل به وکړو. دا خبره د توتی خوښه شوه. دواړه والوتل والوتل والوتل، سوچې د کارغه وطن ته ورسېدل. دوی په پوښتنه پوښتنه کارغه وموند، خو د یوه ډیران په سر. کارغه په ډیران ناست و، چټلی یې خوړله. کارغه د توتیانو په لیدو خجالت شو، خو چاره یې نه وه. مخوکه یې پاکه کړه، روغبړ یې ورسره وکاوه او ورته یې وویل چې راځئ والوزو، چکر ووهو، خار وګورو. کارغه په دوی ډیر سیلونه وکړل.
دوی د دنګو ماڼیو بامونو ته وروستل، د برجورو کلاګانو په سرونو یې کینول او د لویو لویو میدانونو نندارې ورباندې وکړې. خو څرنګه چې کارغه هوښیار مرغه دی، نو په دې پوهېده چې توتی او ښځې د ډیران خبره نه ده هېره کړې. یوه ورځ چې دوی د یوې شاندار ماڼۍ په بام ناست وو او توتیان په خپل منځ کې سره پوسنېدل، کارغه سترګې پټې کړې وې چې ګواکې ویده دی، خو دی ویښ و. ده غوښتل چې توتیان په ده د ویده ګمان وکړي او دوی د زړه خبرې پټې ونه ساتي. دغه وخت توتی خپل ملګري توتی ته وویل، یار دې هوښیار او وفادار دی، مګر تعجب کوم چې څنګه په ډیران ناست و، چټلی یې خوړله. توتی ځواب ورکړ، دې شي ته زه هم فکر وړی یم، یو څوک چې هوښیار وي هغه ولې دومره چټل خوره شي؟ توتی وویل، خو که هر څه دی، زموږ خدمت خو یې ښه په اخلاص وکړ، کور یې ودان. دغه وخت بام ته پیشو راوخته او کارغه چې په حقیقت کې ویښ و تر توتیانو د مخه یې پیشو ته ورپام شو، چیغه یې کړه، الوزئ الوزئ چې خوري مو. توتیانو له کارغه سره څو نورې ورځې هم تیرې کړې او ډیر سیلونه یې سره وکړل. په آخر کې ورنه توتیانو ډیره مننه وکړه او د تلو اجازه یې ورنه وغوښته. کارغه خپل زوړ یار توتی ته مخ ورواړه او ورته یې وویل، ته که ځې تلی شي خو ښځه دې نشي تلی، هغه به دلته پاتې کیږي. توتی په قهر ورته وویل، دا ته څه وې، ته مست یې که لیونی؟ کارغه ځواب ورکړ، نه مست یم نه لیونی، توتی زما کیږي، که یې نه منې دا ته، دا زه، دا محکمه. توتی ورسره محکمې ته لاړ، قاضي ته ودرېدل. کارغه وویل، دغه توتی زما ښځه ده، خو اوس توتی ورباندې دعوه کړې ده. قاضي توتی ته وویل، ته څه ثبوت لرې؟ توتی ځواب ورکړ، قاضي صاحب، تا کله هم لیدلی دی چې د کارغه ښځه د توتی وي؟ او بل صاحب، له توتی پوښتنه وکړئ. قاضي توتی ته مخ ورواړاوه. توتی په چغو چغو جړل او په سلګو سلګو یې ویل، د خدای پار دی قاضي صاحب، کارغه دروغ وایي، دروغ دروغ. دغه وخت کارغه قاضي ته څه اشاره وکړه چې ګویا رشوت به درکړم. قاضي په توتی باندې چغه کړه، غلی شه پلی دی بې شرمې، کارغه کمبخت چې تور دی بدرنګ دی، نو اوس له توتی سره جوړه شوې، ته د کارغه ښځه یې، له ما څوک حقیقت نشي پټولی. قاضي د توتی ښځه کارغه ته وسپارله او درې واړه یې رخصت کړه. له محکمې چې د باندې راووتل، کارغه توتی بیرته توتی ته ورکړه او ورته یې وویل، زه دومره بې عقل نه یم چې پردی ښځې خپلې کړم، خو دا دوام یې ځکه درباندې وکړه چې تاسې دواړه په دې پوه کړم چې په دې ملک کې یوازې زه نه یم، بلکې ټول چټل خور دي. توتی له مرغه مننه وکړه چې د محکمې له فیصلې سره سره یې ده ته خپله ښځه بیرته ورکړه، او بیا دواړه توتیان د خپل وطن په لور د شنو باغونو، رڼو چینو او پاکو ویالو په لور والوتل.
د اجتماعي علومو متخصص ډاکټر نظام الدین کټوازی په دې وروستیو کې د تایلند مرکز بینکاک ته تللی و چې د سولې او سوله ییز کلتور د خپرولو لپاره د لارو چارو د موندلو په یوه نړیوال ورکشاپ کې برخه واخلي. دې ورکشاپ ته د نړۍ د مختلفو هیوادونو پوهان او د سولې د کلتور متخصصان ورغلي وو. ډاکټر نظام الدین کټوازی په دې غونډه کې د سولې د کلتور په اړه ځینې نوې اوریدلې خبرې را سره شریکوي. دای د دې ورکشاپ په اړه وایي،
زیاتو ملکونو لکه جاپان، امریکا، جرمنی، پاکستان، هندوستان، اندونیزیا او افغانستان او خپل د تایلند څخه داسې کسانو په هغه کې ګډون کړی و چې هغوی یا په خپله د دغسې سازمانونو مشران وو، یا دوی د سولې او د شخړو د حل کولو په لاره کې زیاتې تجربې او څېړنې کړې دي. دوی هر چا د خپلو تجربو څخه هلته یادونه وکوله، د خپلو مشکلاتو بیان کړو او د سولې په لاره کې څه امکانات چې موجود وو، هغه مشترکې نقطې او مشترک پرابلمونه چې په مختلفو کلتورونو کې او په مختلفو ملکونو کې موجود دي، په دې باندې بحث وسو او په نتیجه کې به داسې یو تعلیمي نصاب ته ورسېدلو چې هغه ښایي چې د ډېر زیاتو ملکونو لپاره سره د دې چې مختلف کلتورونه او مختلفې تجربې لري، د سولې د ټینګښت لپاره اغېزمنې لارې چارې وي.
د سولې نه دلته منظور دا و چې د جنګ مخه ونیول سي، او که منظور ورنه سوله ییزه مبارزه وه. انګلستان کې خو جنګ نشته، خو گوندونه خو سولیز مبارزه کوي کنه
دا خبره درسته ده خو زموږ زیات ټینګار په دې برخه کې و چې موږ هغه خواته زیات فکر کړی و چې هلته تشدد روان دلته خشونت روان وي او د دې خشونت سره د خلکو عکس العمل او د سازمانونو یا د مشرانو د سیاسي لیډرانو غبرګون د دې خشونت په مقابل کې څه شی وي موږ په دې لارې چارو باندې زیات بحث به کوو او په دې ترڅ کې داسې مفهومونه مطرح سولو لکه مثال په ډول د عدم تشدد رویش او یا سوله ییزې لارې چارې یعنی د مخالفتونو او د جګړو د مخنیوي لپاره سوله ییزې لارې چارې کومې دي په دغسې مفاهیمو او په داسې رویشونو باندې بحث وشو.
ډاکټر صاحب کټوازی له افغانستان یوازې تاسې وایي که ملګري مو هم و درسره؟
متاسفانه د افغانستان څخه زه تنها وم.
تاسو ویل چې د دنیا د مختلفو ملکونو لکه جاپان لکه امریکا له دغو ملکونو هم صاحب نظران او د سولې او سوله ییزې مبارزې متخصصان راغلي وو. داسې یو ډېر مطرح کس قیاد کوي
که څه هم د نظریات د ټولو چې ما واورېدل ډېر ماته ډېر جالب وو د دوی تجربې چې په خپلو ملکونو کې کړې وې او له دې جملې څخه د یو تن نظریات خصوصا د عدم تشدد د رویش په برخه کې ماته ډېر جالب ښکاره سولو چې هغه د تایلند د تمساط د پوهنتون استاد ده او په عین وخت کې په دې پوهنتون کې د سولې د معلوماتو د مرکز مشر هم ده چې هغه تایلندی ده خو هندي الاصل مسلمان ده او د ده نوم چایوات ستا انند ده. دی دې ورکشاپ ته میلمه شوی و او د لمر سره خپل نظریات شریک کړو.
د دې په نظریاتو کې چې ستاسو توجه ډیره جلب کړه څه شی وو؟
زه فکر کوم چې جالب خبره دا و چې ما د نظریات د عدم تشدد په باب کې او خصوصا هغه تجربې چې په دې برخه کې کړې دي او هغه معلومات چې د عدم تشدد د رویش په باب په مختلفو ملکونو کې او خاصتا د مسلمانانو په منځ کې په اسلامي ملکونو کې راټولې کړې وي ډېرې د پام وړ وي.
که یو څه داسې مثالونه هم ورکوي
ته له دې ځای نه شروع کړې وه چې اوسنیو شرایطو ته که موږ پام وکوو په وروستیو وختونو کې د خشونت پیښې ډېرې زیاتې شوې دي بلکې دا داسې معلومیږي چې تکرارېږي خصوصا په هغه ملکونو کې چې هلته مسلمانان اکثریت دي. له دې سره بیا ځینې نورې پیښې هم د یادې کړې چې هغه تروریزم ده یا د تروریزم په مقابل کې د جنګ اعلان ده خصوصا چې د امریکا د دولت لخوا د بوش د ادارې په وخت کې شوی و. دغسې نورې پیښې په مختلفو ملکونو کې لکه افغانستان لکه مثلا عراق یا په عربي هیوادونو کې چې په تېرو وختونو کې ده پیش را رامنځته شولې دا ټول داسې د ده په نظر داسې عوامل وو چې د ځینو خلکو سره یې دا انګیرنې پیدا کړې چې ګویا په اسلام کې د عدم خشونت د رویش دپاره څه اصول او منابع نشته. دوی په دې عقیده نه وو.
دا د چایواد آنند توضیحات څه وو په دې سه کې؟
په دې برخه کې د په ځینو خاصو مفهومونو باندې ډېره زیاته اتکا کوله. مثلا که موږ د سولې په باره کې خبرې کوو او هغه بیا د اسلام له دین سره د مسلمانانو سره یا د اسلامي ملکونو سره تړاو ورکوو نو خامخا موږ ته د جهاد کلمه مخې ته راځي. په دې باندې ډېر زیات بحث وکوو او سره د دې چې د جهاد د ډولونو په برخه کې چې جهاد اکبر ده او جهاد اصغر ده او دې سره تړلې خبرې توضیح کړې. د ده په نظر باندې جهاد په اسلامي منابعو کې او د قرآني آیاتونو او د احادیثو له مخې جهاد په حقیقت کې د اجتماعي عدالت لپاره یوه مجادله ده خو دا مجادله د اصولو سره او د اخلاقیاتو سره تړلې ده. جالب خبره د ده په توضیحاتو کې دا وه چې یو مسلمان کولای شي بلکې دا د ده مذهبي فریضه او مسؤلیت ده چې که چېرته دی ظلم او استبداد په یو ټولنه کې وویني حتی د دولت په مقابل کې هم چې مستبد دولت وي نو د هغه نافرماني باید وکړي. خو دا نافرماني او دغه مجادله په خپله یو چوکاټ لري او دا حدود لري. د دې حدودو څخه اویشتل د ده په نظر باندې دا په خپله یو ظلم ده یو جبر ده. یعنی یو مسلمان دا رسالت لري چې د عدالت د قایمولو دپاره په خپله یو اقدام وکړي خو دا شرایط لري او دای باید چې هغه اصول او اخلاقی موازین چې په دې برخه کې خصوصا اسلامي منابع په ګوته کړی دي له هغه څخه تیری ونه کړي.
دغه موازین چې د معرفي کړل، دغه حدود چې د معرفي کړل، په دې کې کومې خبرې وي؟
په دې برخه کې بله جالبه خبره دا وه چې هغه دوه اصل چې د معرفي کړي دي، دا اصل په حقیقت کې د بشرپالنې د بین المللي قوانینو سره بالکل مطابقت لري. او هغه دوه اصل دا دي چې د خشونت په وخت کې یا د مقاومت په وخت کې دوه اصل، چې هغه یو اصل د تناسب ده او بل اصل د تشخیص ده. دا یو مهم کار ده، یو ضروري خبره ده. اصل د تناسب دا ده چې که چېرته څوک له یو چا سره د عدالت په خاطر، د خدای د رضا په خاطر باندې په یو جګړه کې هم شکیل شي، نو دی باید هغه هدفونه باید د تشخیص کې چې کوم نظامی هدفونه وي، یعنی ملکی اشخاص ته، کسان ته چې هغه په جنگ او په جګړه کې نه برخه لري او نه د دوی رول دلته مطرح وي، د هغو ته زیان رسول دا په خپل باندې یو جنگي جرم ګڼل کیږي.
د دې تناسب د اصل نوم
دا د تشخیص نوم وو.
د تشخیص
اصل دی. د تناسب اصل دا و چې دا هم د قرآني آیات سره د ډېر نږدې رابطه لري چې تاسو باید خپل حدود وساتي او الله تعالی هغه څوک نه خوښوي چې هغه له حدود څخه تجاوز کوي. مطلب دا ده چې که چېرته تاسو دی دشمن په هدفونو هم حمله کوي او فکر کوي چې هغه ګټه چې تاسو د نظامی بریاو په نتیجه کې لاسته راوړي له هغه زیانونو څخه ډیر زیات وي، کوم چې کېدای شي په دې ترڅ کې ملکی کسانو ته ورسیږي، نو له هغه څخه باید پرهیز وکوي. دا هم یو جنگی جرم ده، په بشرپالنې په بین المللي قانون کې یو جنگی جرم ده او د انند له قوله د قرآني آیات مخې نه هم ده دا کار د مسلمان لپاره معنا ده.
دا چایواد آنند خو د ورکشاپ یو میلمه وو او د خبري وکړي. په ورکشاپ کې څه وویل څه فیصله وسوه چې د دې لپاره چې خلک سوله ییزې لارې چارې زده کړي نو په کومو ټکو باید تاکید وسي؟
په دې برخه کې خصوصا په اسلامي هیوادونو باندې ډېر زیات اتکا وشوله او په دې کې ډېر بحث وسو. نتیجه دې ورکشاپ او دې بحثونو دا وه چې خشونت خبرې او د عدم تشدد رویش باید چې د اسلامي پوهانو له خوا څخه د قرآني آیاتونو او د حدیثو او همدارنګه د اسلامي دودونو په رڼا کې توضیح سي او دوی دا خبره باید په وار وار سره تکرار سي تر څو خلک په دې پوه سي چې عدم خشونت په حقیقت کې د اسلامي حکومتونو سره هیڅ مغایرت نه لري، بلکې برعکس خشونت په حقیقت کې د اسلام په دین کې او په اسلامي دودونو کې یو ناروا حکم ده او د دې جواز نشته. او ټینګار په دې باندې و چې د اسلامي عالمانو او خصوصا د اسلام په دین کې هغه منابع باید ولټول سي چې هغه د سولې سره تعلق لري او د هغه څرنګوالی د خلکو ته توضیح سي. مثال په ډول باندې یو مثال دا راول سو چې د سولې مفهوم په حقیقت کې په اسلامي منابعو کې له دو اصول سره تعلق لري، چې هغه یو اجتماعي عدالت ده او بل هم زلسوای ده یا ترحم ده. نو که چېرته موږ په اسلامي هیوادونو کې د دې جګړو اصلي جریان او د تاریخ ته نظر واچو، نو داسې بریښي چې په دغو ملکونو کې خلک له اجتماعي عدالت سره ډیره زیاته لیوالتیا لري، ډیره مینه لري. خو دا د دې سبب ګرځېدلی دی د ځینو عالمانو پوهانو په نظر چې په دې مبارزه کې شکیل کسان په حقیقت کې هغه بل اړخ دی د سولې، چې هغه رحم ده، هغه زلسوای ده، هغه په یو چا باندې ترحم کول دي، په یو بل انسان باندې دغه اړخ له نظره لوېدلی دی.
یعنی د اجتماعي عدالت لپاره یو بل بیا عدالتي مرتکب کیشي، دا مطلب
بالکل همدغه شی و. یعنی د عمل انداز ثابت شوی ده چې کله دوی دی بیا عدالتي په مقابل کې جهاد تر وتلی او خپل قرباني ته حاضر شوی وي، خود دوی عملونه او رویشه داسې احساس شوی ده چې دوی په خپل د استبداد مرتکب شوی دي، ځکه چې دوی د رحم او دوی د زلسوی څخه کار نه اخیسته. او دغه په دغه برخه کې هغه حدود چې اسلامی منابع و دوی ته پاره ټاکل سوی دی هغه نه منلی هغه څخه سرغړونه کړې ده.
ډاکټر صاحب کټواسی، تاسو چې د دې ورکشاپ د بحثونو پیسې کې خبرې کوئ، ډیر مثالونه د اسلامي هیوادونو راوړی او د اسلامي هیوادونو مشکلاتو ته اشاره کوئ، په دې کې شک نشته اوس په سوریه کې ویني بهیشي، یا په سومالیا کې ویني بهیشي، یا په یمن کې، یا په افغانستان کې دا مشکلات خوسته، یا په پاکستان کې. خو د دې تایلند گاونډي هیواد برما په یغه کې هم التل مسلمان اخلیت سره هغه بودایي اکثریت ستم کوي، د دوی کورونه ورسوځي، دوی په تکلیفي حتی دوی وژني. څنګه دغه مسالو ته اشاره ونسوه؟
ولې نه، دا عین دغه مثال چې تاسو یاد کو، دا په تایلند کې هم داسې پیښه وسوله. په 1950 کال کې د تایلند په جنوب کې چې په تانی د ایالت درې ایالتونو کې الته مسلمانان اکثریت ژوند کوي، او د تایلند نور خلک بودا پرسته دي، د دوی په منځ کې دا مشکلات موجود له وخت راهیسي، او ځینې داسې خونړۍ پیښې هم پیښې شوي دي. په 1940 کې، په 1950 کې چې کسان په دې کې مړه شوي دي د پولیسو له طرفه. خو خبره مهمه دا وه چې د دې مسلمانانو غبرګون د دې خشونت په مقابل کې څه شوی. دغه هغه موضوع چې په دې باندې بحث وسو، او دا د اسلامي ارشاداتو او د اسلامي احکامو په رڼا کې، خصوصا چاوت انان په دې باندې ډېرې ښې تبصیرې وکولې، او هغه د عدم خشونت یوه ډېره ښه بېلګه وبلله. دا مشکلات که څه هم په دې ملک لا تر اوسه هم جریان لري، خو دې خلکو د خپل عدم خشونت لارې، یعنی د سوریز مبارزې څخه لاس نه دی اخیستی، او په ټینګار سره دې ته ادامه ورکوي. دا په خپله د دوی هغه ژمنه، تعهد، او په عین وخت کې د مسلمان په حیث باندې د قرآنی آیاتونو او د حدیثو په احکامو باندې پابندي شي. که څه هم خشونت هلته جاری ده، او د خشونت په مقابل کې نافرمانی په اسلام کې روا ده، دا یو مجاز شکل لري، لیکن دا نافرمانی باید په کوم شکل سره باید اظهار شي. دا د تایلند تجربه متدا شي چې په اسلامي منابعو کې د عدم خشونت لپاره کافي مواد او کافي لارښوونې موجود دي.
ډاکټر صاحب کټوازی، افغانستان خو هم له بده مرغه د خشونتونو ځاله ده. تاسو څه وویل د افغانستان د وضعیت پیسې کې؟
د افغانستان وزل د دنیا له نور ملکونو له وزې څخه ډیره جدا کېدلی هم نشي، خو ځینې خپل خاص شرایط لري. په دې برخه کې خصوصا د تخنیکي پیشرفت خبره ډیره مطرح سول، هغه وسایل چې اوس په جنگونو کې او خصوصا په افغانستان کې او تاکتیکونه چې له هغه څخه مخالفین د حکومت او یا حکومت پلوه قواوې له هغه څخه کار اخلي، په دې باندې بحث وسو. خاصتا دغه څو تاکتیکونه چې هغه د مخالفینو لخوا استعمالیږي، لکه په لویو لارو کې د بمونو ایښودل، یا ځانمرګې حملې کول، او یا د حکومت پلوه قوتونو لخوا هوایی بمباري کول، یا نور داسې تاکتیکونه چې هغه د دغو دوو اصولو سره مخالفت للی چې موږ مخکې یاد کړو.
کومو دوو اصولو؟
هغه یو اصل د تناسب ده، او بل اصل د تشخیص ده. د مثال په ډول که چېرته یوه ځانمرګې حمله کیږي، او یا هوایی حمله کیږي د یو طرف نه یا د بل طرف نه، په دې کې دا ډیره ناممکنه خبره ده چې دوی د نظامی هدفونو او د ملکي هدفونو په منځ کې تشخیص وکړي. دا کېدلی نشي. نو په لحاظ دوی په حقیقت کې دغه رویش سره هغه اسلامي اصل او هغه د بشرپالنې د نړیوال قانون هغه حکم هم نه تطبیقوي، او له دې څخه تجاوز کوي. همدا ډول د سرک د لارې بمونو په ذریعه باندې چې ډېر زیات ملکي کسان تر اوسه پورې ژوند له لاسه ورکړی دی، دا ټول جنگي جرمونه دي، او دا هم د اسلام د دین لخوا او هم د بین المللي قانون له طرفه منع کړی شوي دي. لیکن دغه خواوې په دې باندې په دې تاکتیکونو باندې تر اوسه هم ټینګار کوي.
ډاکټر صاحب کټوازی، دا چې په لاره بم شډول کیږي، په دې نیت شډول کیږي چې په دې به ممکن یو مخالف نظامی لوری تیر سی، خو هغه ممکن ملکی خلک پکې عمري. دا خو د تشخیص د اصل سرغړونه سو،
بالکل،
لیکن د تناسب د اصل هم که مثال ورکړي.
د مثال په ډول باندې ګوري، تاسو که په ځانمرګي بریدونو کې وګوري، په د اختر په لومړۍ ورځ په دې اختر کې مرتاش دي ډېرې بدې حادثې شاهدان و، چې د فاریاب مرکز میمنه کې یو تن ځانمرګي ځان وواژه، خو لیکن د دې عمل سره تقریباً په حدود څلوېښتو کسانو کې تلف سلو هغه په هغو کې ډېر ملکي کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړو. دلته وګورئ دلته د دې سړي د دې حملې تناسب نه ده په نظر کې نیول شوی. هغه تاوان او زیان چې د ملکي کسانو ته واوښته دا د هغې نظامي بریا سره په تناسب کې او په مقایسه کې نشي راتلای چې کوم دوی فکر کوي چې په دې ذریعه به دوی لاسته راوړي. په دې طریقه موږ ویلی سو چې دا د تناسب د اصل چې په جنګ کې باید مراعات شي دا د هغې سره مغایرت وو.